درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهر کله کو وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بچ شوې په دې خبرونه کې تاسو زموږ دوه ولیس پروګرامونه اوري یو هم د مخکخو خزو پروګرام دی او چې په ژوندې باندې خبريږي او دوه هم نیمه نړۍ چې غم د خزو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام دی په دې یو سات کې اوریدل شي خو تر دې هر څه مخکې خبرونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده دا جوزجان چارواکو ویلی چې په کوشتېپی ولسوالۍ کې د طالبانو په یو برید کې وتنه امنیتي سرتېري وژل شوي دي. اخوا په کونړ او د افغانستان په لویدیځ کې د بادغیس امنیتي چارواکي ویل چې دغلته یې په یو لړ عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر مینګ هانګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومه جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. په جوزجان کې سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې د کوشتېپی په ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه ډله ییز حمله کې د دې ولسوالۍ مرکز سره نږدې یوه پوسته سقوط کړې ده او وتنه امنیتي سرتېري پکې وشل شوي دي او لس تنه نور ټپیان دي. دا خبره د جوزجان ولایت د امنیت امیر کمال الدین یاور نن ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې د طالبانو د تیر شپې په برید کې د کوشتېپی ولسوالۍ د مرکز لومړی شمیره پوستا چې د ملي اردو په واک کې و هم سقوط شوې ده. نو موړي ویل چې د دې پوستو د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. اخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د مانوګي ولسوالۍ په شوړیک دره کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 15 مخالف وسلوال وشل شوي. په ختیځ کې د 201 سیلاب کلي اردو ویان محمد هارون یوسفزي نن دوشنبه ازادي راډیو ته ویل دغه پوځي عملیات پرون پیل شوي. د ښاغلي یوسفزي په خبره په دغه پوځي عملیاتو کې ګډو ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د فاریاب جوزجان ترمنځ لویه لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې و نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شو. د فاریاب چارواکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات 15 ورځې مخکې پیل شوي و. د فاریاب د امنیتي کمانډانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل دوی د 15 ورځو راهیسې د فاریاب د مرکز مایمونی او اندخوی ولسوالۍ ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره د بهرنیو ځواکونو او افغان پوځیانو په ګډه پوځي عملیات وکړل. د فاریاب جوزجان ترمنځ غځېدلې لاره له اوږدې مودې راهیسې نام نه ګڼل کیږي. اخوا د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر کلي اردو چارواکي وایي چې په وسلواله جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. د دې کلي اردو مرستیال ویان تورن محمد یاسین حیدري نن ازادۍ راډیو ته وویل وسلوالو ته دغه مرګ ژوبل تیر شپه وروسته لا غوا وخته چې لومړی دوی د بادغیس ولایت په جوان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسته حمله وکړه. ښاغلی حیدري وویل
بعد از چندین ساعت درگیری 6 تن طالبان مسلح
تر 3 ساعت جګړې وروسته شپږ وسلوال طالبان وژل شول او د بشری سرچینې د یو ریپورت لمخې 15 تن نورې سخت ټپیان شوې. د ښاغلي حیدری په خبره په دینه خطه کې د ملي اردو یو سرتېری هم وژل شوی او بل ټپی دی. د ترکی ولسمشر وایي د خبريال پاړه چې په مرموزه توګه په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې وژل شوی د ترکی د څارنوالۍ د ورستی ریپورت په تمه دی. رجب طیب اردوغان پرون ویل د ترکیې د ولسمشر په توګه خپل د موضوع تعقیبوم او نتایج د تحقیقاتو به ټول سره شریک کړم. جمال قاشقجی د سعودي عربستان د حکومت یو منتقد خبريال چې د ریاض پر پالیسیو باندې انتقادونه کول. نوموړی د اکتوبر په 2 نیټه د یو لړ اسنادو لپاره په استنبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته ورغلی و خو وروسته ترې تم شو. وروسته په رپورټونو کې وویل شول چې جمال قاشقجی په کنسولګری کې دننه وشل شوی دی. د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر مینګ هانګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کیږي. د چین د عامه امنیت وزارت په ویلامی کې ویل چې د مینګ هانګوای څخه د رشوت د اخیستو ورکول او د قانون څخه د نورو مشکوکو سرغړاوي په خاطر تحقیقات ډیر په وخت او په بشپړه توګه سم ترسره کیږي. د منګ د تاریخم کېدو په اړه ورسره راغی چې د فرانسې له لیون خارج خې د سپتمبر په 15مه چین ته سفر کوي رپورټونه ورکړل شول. لیون خار کې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو مرکزی دفتر دی. د منګ د ځای ځایګي په اړه له سورس یا واسو ورسته پرون د چین د فساد ضد ادارې ومنل چې منګ له دوی سره دی او د محل تری د قانون څخه د سرغړاوي په خاطر تحقیقات کوي. د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څېړونکو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټک او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکي هیئت ویلي، که په اوسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب 1.5 درجه زیاتوالی راشي. د جنوبی کوریا په انچیون ښار کې د یو کانفرانس په پای کې د هیئت ټینګار وکړ چې که نړۍ غواړي دا تودوخه تر دې زیاته نشي او خطرناک حد ته ونه رسیږي، باید بیړني، پراخ او بې سابقې اقدامات وشي. او په اقتصادي علومو کې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکی به نن اعلان شي. دا په بېلابېلو برخو کې د نوبل د سږنیو جایزو وروستۍ هغه ده چې اعلانېږي. ټاکل شوی چې د سویډن د علومو شایع اکاډمي به نن د افغانستان په وخت د ماسپښین له 3 بجو وروسته په اقتصادي برخه کې د نوبل ګټونکی اعلان کړي.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د مخککو ښځو خپرونو د لړۍ په دوام د یو بلې فعالې میرمنې معرفۍ ته د خپرونې ته زه ښه راغلاست وایم. په دې خپرونه کې تېره اونۍ د داسې یو میرمنې سره آشنا شوي وای چې د ماشومانو لپاره خدمت کوو، خو دا ځل د داسې یوې میرمنې سره آشنا کیږي چې د خدمت ډېره برخه یې د ښځو اړوند وضعیت ته ځانګړې کړې. د مشرانو جرګې د ښځو او مدني ټولنو د کمیسیون مشره شفیقه نوروز خیل را سره په خپرونه کې ده. هغې د غزنی په ولایت یک پولیس والی کې د دارالمعلمین په جوړولو کې مرسته کړې. اغلی نوروز خیل د ملي شورا د ګډې جرګې د فساد په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړې ده او تر څنګ یې د میرمنو او نجونو د لاس د کړلو لپاره زمینه برابرې کړې دي. په دې برخه کې د هغې ګڼ نور فعالیتونه د مخکښې ښځې د دې اونۍ په خپرونه کې څېړو چې له نیکه مرغه زموږ سره په خپرونه کې ده. سناتور صاحب، خپرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مهرباني چې په خپرونه کې راسره یې. درنو اوردونکو، وروسته له دې چې تاسو د اغلی نوروز خیل له کار او ژوند سره آشنا شوي، کولی شئ سره په خبرونه کې هم ګډون وکړي. په دې خبرونه کې د ګډون لپاره زموږ سره په 0999235540 او 0998225 شمیرو اړیکې نیولای شي. نوروز خیر صاحب، که تاسو خپل ځان معرفي کوئ نو له کوم ځای به پیلوئ؟
ډیره زیاته مننه لمړی تاسو استاسو تخنیکي همکارانو ته او محترمه اوریدونکو ته خپلې نیکې هیله وړاندې کوم. او استاسو له بلنه مننه ډیره زیاته. زه شفیقه نوروز خیل یم، د مشرانو جرګې غړی، البته د ښځو د کمیسیون رئیس یم او همدارنګه د فساد په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړی هم یم، چې دغه کمیټه البته د دواړو مجلسینو لخوا نه ده، چې اکثریت غړي ښځینه دي او دوه ورونه هم له موږ سره په دې کمیټه کې البته غړیتوب لري.
او د دې ترڅنګ په ټولنیزو هڅو به وروسته بیا په خبرونه کې راځو. تاسو د فساد ضد موضوع ته اشاره وکړه او دا چې سړی در سره کم دي، تر ډیره میرمنې مخکې له دې اوردونکو هم تر ډیره ویلي دي چې د ښځو کار چې دی تر ډیره شفاف وي، دوی عاطفي حس لري. په دې برخه کې کوم میرمنې چې راغونډې شوې وي تر اوسه خپل هدف ته رسیدلې یا تاسو د مبارزه کې څومره کار کړی دی؟
البته تر دا 3-4 کال کېږي چې زه د دې کمیټې غړیتوب لرم. موږ په دې کمیټه کې ډېر کارونه سرته رسولي دي او ډېرې د فساد په وړاندې مبارزه کړې ده، چې موږ البته په دې کمیټه کې په یو قانون باندې په طرحې باندې هم کار کړی و، چې هغه د اطلاع رسانۍ البته قانون چې اطلاعات رسوي د هغو د مسؤلیت په خاطر باندې څوک چې اطلاعات رسوي، چې دا طرح هم لمغ سره دا په دې راتلونکو کال کې به ان شاء الله عمومي جلسې ته به وړاندې کو، تصویب به واخلو، بل اخر به بیا کمیسیونونه کار ور باندې کوي او بل اخر
په دې لاته نتیجه ورکړي. مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو ډیره د خزو وضعیت سره سره کار لري، څنګه د دې کمیسیون مشره یې تر ډیره بشکا د ولایتونو درته راځي. په دې کابل کې د تاوتریخوالي سره مخ میرمنې یاد چې دوی لاس سره وړنې هغه سره به سره کار لري. په دې برخه کې لکار سره څومره آشنایی لري، څومره خوند ترې اخلي، څومره د ستونزو سره مخ یې؟
البته زه لاغه ورځې چې ملي شورا ته راغلی یم او دنده مې نیولې ده، په ما د ښځو چارو په کمیسیون کې غړیتوب درلوده، درې کاله د مابینه په صفت باندې وم د مرستیال البته او دا یو کل کې چې د رئیس په صفت باندې و همیشه مې د خزو د ستونزو سره د خزو مشکلاتو سره سرکار ولو منګه د خزو د ستونزو په خاطر باندې ولایت ته سفرونه درلودو ځکه صرف د دې مونږه کار په مرکز کې محدود نه د موږ په ولایت ته ولرلو او هلته دغه میرمنو اهل احوال واخلو چې دوی په ډېر ستونزمن حالت کې ځوان کوي البته د دوی مشکلاتو نه باخبر سو د دوی هغه ستونزې مشکلات له ځان سره راوړو مسؤلینو ته البته
تاسو یوازې حال احوال اخیستئ که بیا د حل کېدو لپاره هڅې هم کوئ کړي مو دي
طبعاً کله چې زو زحمت باسو په دې شرایطو کې یو منطقې ته یو ساحې ته یو ولسوالۍ ته یو ولایت ته البته هلته کله چې ستونزې راټولوو بیا هغه مسؤلینو ته چې سپارو طبعاً چې د دې پیګیري مو هم کړې ده او د دام تعقیب کړې ده چې څونه چې دا ستونزې حل سي البته د ستونزو د حل په خاطر باندې او همدارنګه په دې خپلو کارو کې منګه زندانونو ته تللی یو چې هلته هم د موږ خزینه او له ډېرو ستونزو سره مخ دي هم د معیشت له حسابه هم دا چې د دوی دوسیې په وخت نه څېړل کېږي یا داسې وخت هم سوی د شکایتونه رسېدلي دي چې دوی له هغه فیصلې چې په دوی باندې محاکمه کړې دي په هغه باندې دوی راضي نه دي چې دوباره باید له سره غور ورباندې وسي چې تر ډېره حده پورې کله چې موږ تللي یو وضعیت مو لیدلی ده دوباره دغه چراسو د مشکلات هم راوړي دي مرجع او مسؤلینو ته هم سپارلي دي وروسته بیا یو څه وخت نه وروسته موږ بېرته تللي یو هغه حالت هم لیدلی بېرته هم له هغو سره لیدنه کړې له کسانو سره چې موږ ورغلي ولو چې خوشبختانه تغییرات پکې راغلي دي هم هغه د وضعیت په حساب باندې هم د دوی د دوسیې د څېړلو په خاطر باندې هم حتی د هغه وکیل مدافع چې هلته دوی ته ورځي همیشه د موږ دغه وله چې تاسو کوشش وکړئ چې کله چې تحقیق کوئ تاسو یو ښځینه حتما هم باید درسره وي چون ښځه د ښځې درد بهتر احساسولی
تاسو د بدلون یادونه وکړه چې طبعاً فرق راغلی وي تغیر راغلی وي په هر سفر کې په دې اړه باندې ګڼ بنسټونه کار کوي د ملي شورا کمیسیونونه کار کوي مدني ټولنې کار کوي په دغو برخو کې ولې رپورټونه چې خپرېږي وایي هر کال د تاوتریخوالی زیات شوی دی په دې چې کم شي دا علت څه کې وینئ تاسو له نږدې دا موضوع څاري
بله بدبختانه چې موږ هڅوان کوو چې کوشش کوو چې دغه مسله ته د پای ټکی کېږدي حداقل باید کم سي مګر متاسفانه وینو چې په بعضې ولسوالیو کې یا بعضې ولایتونو کې هغه ولسوالۍ چې خصوصا لرې پرتې سیمې دي او ناامنه دي هلته د حکومت دغه کم ده حکمیت البته په هغه ساحو کې ډېری وخت داسې تاوتریخوالی سوی ده او حتی صحرایي محکمې سوی دي چې له دې هم په تشویش کوي او غواړو چې دغه حالت بالاخره ختم سي او د موږ میرمنې یا د موږ خویندې له دغه زجر او له دغه حالته ووځي خو خپله هڅه هم به کوو دا چې څونه موافقه کېږو انشاءالله دا به نو بیا
تاسو د مشرانو جرګې له ادرسه دا هڅه کوئ په داسې یو ارګان داسې یو خونه کې چې هلته د عمره لوړ کسان هم درسره دي داسې کسان هم درسره دي چې هغوی سواد کچه ټیټه ده کله چې تاسو د میرمنو د وضعیت په اړه باندې غږیږئ یا د تاوتریخوالي څخه خبرې کوئ تاسو خپله تاوتریخوالي سره نه مخ کېږئ یا تاسو خبرې خو نه بندېږي په یو ډول
نه دا د خوشحالۍ ځای ده چې موږ په دا خپله مجلس کې البته خصوصا په عمومي غونډو کې هېڅکله له داسې یو څه سره تر اوسه پورې زه نه یم مخامخ سوی انشاءالله ټول په یو ښه او ارامه فضا کې سره یو د بل خبرو ته غوږ نیسو
مشرانو جرګو غونډو کې چې زه وخت ناوخت برخه اخلم ډېره تاسو غلي وایي هغه علت څه وي
دا نو یو سلسله عوامل لري چې زه فکر کوم ویل به یې نو
اما د ضرورت په اساس باندې تاسو رائے ورکوي خبرې کوي هغه څه ډول
خبروي هغه څه چې موږ اصلي وظیفه ده او موږ باید فعال ونډه پکې واخلو چې د رائے مسله ده د قانون مسله ده او هغه مشکلاتونه او ستونزې سيتي به خپلې چارې خو مخته بیا
اما د اکثریت سړی لوخه خو څه تطریخواله بد نظر نشته دغه موضوعات
په اړه نه
اوردونکو ته ورزو مخکې مو چشمیره ورته بیان کړی ویاتمن د تاسو لکار سره لګډی راشنا شوی دی پښتنې اوریدنی با لري پکتیکا ته زو لمړی اوریدونکو اخلو خبرونه ته ډیزت بخیر راغلی ستړي مشه
شکر دا خیر زنه سب سا جوړه خیره ته همکاران شدی
ډیر مننه مونږ خو ځان درات معرفي کړو ورور
نن متی الله جان دا پکتیکا ولای تر دوه سالای
متی الله ل پکتیکا نه ډیر زیات بخیر راغلی مونږ ډیر وخت دغه ولایت نه اړیکې نه لرو خوشاله یو چې تاسو نن را سره په ولایت کې د خوځو د وضعیت په اړه به هم لږ ډیر راته وغږیږئ د مشرانو جرګې د خوځو اړوند کمیسیون مشر هم په خپلونه کې را سره دی مخکې خوځو په توګه برخه لري کله هغه پښتنې لري هغه به هم واخلو مهرباني
ما خو هم د پښتنه دغه ده چې د پکتیکا ولایت کې چې دا د ښوونځیو د غلا او د حساب کتاب چې دا ډېرې دي بېخي کوم زورواکي دي مثال دلته د پوستو قمندانان چې دي بې ځایه خلک وژني بې ځایه ظلم او زیاتی کوي غلاوې کوي بې ځایه جایي او له خلک ډېر درخم دی ورته یي باید موږ اشرف غني نه دا هیله ده چې دا خلک زر تر زر دم دولرې کې او ځکه چې دا خلک ډېرې حفاظت کړي دي او ډېرې
دا چې خبره ملي شورا د مونږ د ملي شورا څخه یو غړي دلته میلمنه ده د پکتیکا ولایت استازو څومره استازو دا غږ تر حکومت رسولی د نورو چارواکو خلکو رسولی دی په دې برخه کې دوی خپل رول ادا کړی ستاسو په نظر
او خپل مشران هم تللی دي اشرف غني سره هم لغېدلی دي دلته هم لغېدلی دي خو هغه داسې خلک دي چې زورو بس به جای جای دلته مړي وکړي که چا سره پیسې له دغسې نور څه کومې ستونزې بس هغه وکړي بس د څوک پاملرنه او هغه نه ورته کوي پوه شي په ولسوالۍ کې په
او که د ښځو وضعیت ته راشو دا چې زموږ میلمنه د دغو موضوعاتو اړوند کار د ملي شورا له ادرسه مخته وړي هلته د ښځو وضعیت څنګه ده او دلته په مرکز کې چې کومې هڅې کېږي د څه رنګ راوړی که نه هر څه د پخوا په شان دي
والله هلته دغسې هم د پخوا په شان دي هم دلته خو بېخي د ښځو هغه ته بېخي کومه پاملرنه کوم جدي معامله نه ده سوې ورته
ډېره مننه چې په خپرونه کې را سره وې د مخکښې ښځې خپرونې لړۍ اورې درته کومې ستونزې تاسې شکایتونو انتقادونو ته اشاره وکړه ورته به اشاره کېږي چې څه ډول رسیدګي ورته ممکنه ده تاسې پوښتنې مشکل خو واخیستئ انشاءالله خو ولې بل اوریدونکي اخلو بیا ستاسو ته راځو بل اوریدونکي ته ورځو رامین کاکړ به مو ورسره وصلوي خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړو ورور بلې
عبدالله د لوګر د ولایت نه
عبدالله ډېر زیات بخیر راغلی خپرونې ته مهرباني
بس مننه د زدران صاحب له تاسو نه محترم میلمنونه مننه کوم
د مخکې ښځې دا لړۍ خو اورئ نن را سره له غزنی
څخه زموږ نظر د موږ چې څومره ستونزې یا ایجاد شوي یا پیدا کېږي دا ټول د حکومتي کسانو له خوا څخه پیدا کېږي حتی دا د ښځو ته تریخوالی هم دا د حکومت له لاسه ایجادېږي
مهرباني ستاسو نظر و په دې اړه باندې پخوا هم ډېر انتقادون شوي دي
سرداره کنه باید دوه حکومتي کسان یا په حکومتي کسان باید دا ول ځانونه اصلاح کړي دا نور ولس اصلاح کړي چې څومره ستونزې کړي دي بېخي
خبره چې د اصلاح شو نو عبدالله فرزند دا ډول میرمنې لکه د میرمن شفیقه نوروزخیل په څیر چې هغوی د مشرانو جرګې په مشرانو جرګه کې د ښځو اړوند چارې په مخته وړي دوی څه کولی شي د اصلاح لپاره ستاسو په نظر باندې
زموږ په نظر باندې چې کله امنیت شي او شرعي نظام شي نو دا ټولې ستونزې ختمیږي
او مهرباني ستاسو پوښتنه مو نظر وخت بالکل خیر اوسې عبدالله له لوګر نه بل اوریدونکي ته ورځو تاسو خدا نوٹ کوئ انشاءالله او مهرباني خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي مهرباني خبرې کوئ
بله
او مهرباني را سره وصل یې د مخکې ښځې خبرونه لازم دی راځو
تشکر سلامونه وړاندې کوم تاسو ولمنو ته ګورم نو مشکلات خوشته دي مخات وکیل صاحب نه یو پوښتنه او دغه نظر وصل شریکوم دی ک دغه کمپاینونه وکړي چې هغه خلک خپل اولادونه واستوي هم د هموس نه آمادګي ورته ونیسي تذکیره ورته واخلي یونیفورم ورته واخلي نور سټیشنري کتابونه یو کمپاین ترسره کړي تر څو لکه دې غږ چېرته رسېږي دې غږ په خلکو باندې تاثیر کړي
ستاسو غږ تاثیر کوي خپله تاسو چې د یو لرې پرتې سیمې څخه زنګ وهئ او دا ډول نظر خپروئ دا خپله ډېر زیات اغېز لري او دا چې دوی به د ملي شورا له ادرسه څه کوي دا به درته ووایي ډېره مننه اما د دوی هڅو ته تر دې دمه چې څه کړي دي فرزن لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه ستاسو په نظر کافي دي
ګورئ نظر مشکلاتو د افغانستان او فرصتونو ته پکتلو سر یعنی کرنه ما دسنان چنو چیزی نبولم خو یعنی پا هیچ ما تا حساب زده که دی هیچ سناو یو اتر خانه لری دی باید یو راس امانستا کی طرح جوړه کړي د دولت لپاره په دولت فشار اوړي هغه څوک چې د دولت مخالفت کړي په هغو باندې فشار اوړي نور په استعمال باندې فشار مثبت کوو تر سره کریم یعنی هغه نیو د مالی نه نیولې یعنی د خلک تحصیل ته اقتصاد ته کورنۍ تاوتریخوالي ته دی باید قانون جوړ کړي دی قانون جوړ کړي نظارت نه کوي د څو قانون جوړ کړی یو دا مثلا د ودونو کې ډیر مصرف شیدي آیا دا یو ورستلې چیرته مثال یا د تعلیم تربیه په حق باندې ټول خلک لار شي جبری شي په هغه باندې خلکو باندې یا د مالیه په حق باندې یا د تاوتریخوالي په حق باندې آیا راوتلې د یو ریډ نه د راځي میډیا کې سینې هلته ځنه خبرې کوي ځنه احساسات وکړي او دغه سیما ته خو په هیڅ کولیږي خو بیا هم
کوم ځای نه د اړیکه نیولو نوم دې څه و؟
بس نوم مې منصور مجاب دی ځینې جوړولو مرکز مسؤول د کابل څخه اړیکه نیولې.
ډېر په خیر راغلی منصور خان. ډېر مهم موضوعات مو اشاره وکړه دا چې دوی د پرمختګ وایي او په وړاندې دا ټول ستونزې تاسو اشاره وکړه. خیر ستاسو له نیک نظر نه درته به ووایي چې څه شوي دي څه کېږي ولې یا د هڅو رنګ نه دی راوړی په وړاندې څه ستونزې دي ښه ده چې نن روغتیا روغتیا سره ووایو. بله اوریدونکو ته ورځو خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی ستړي مشي مهرباني دا وخت تاسو راسره یې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د مخکې خزې خبرونه مو لپاره را سره اوریدل ان شاء الله آشنا خو یې سره.
بله
بله سر. ځان دې معرفي کړو نور.
خادم لنګرهار څخه تاسو او تاسو ملمنو ته سلامونه.
خیر اوسې مهرباني. وعلیکم السلام.
ما د محترم وکیل نه دا پوښتنه راځي آیا تاسو خو د خلکو نمائندګي کوي د خلکو وکالت کوي آیا کله داسې تاسو تللي چې چا تاسو په انتخاباتو کې هغه اوټونه در کړي دي د هغې خلکو خبرې مې اورېدلې چې تاسو غوښتنې څه دي او څه شي ته اړ یې څه شي ته څه غواړی د خلکو دغه خپله دغه رایه ځان ته بیا بعد د هغې نه معلومه کړې که نه ده معلومه کړې
نن ورځې مېلمنه خو زموږ سره انتصابي سناتوره ده هغه له جملې څخه چې رئیس جمهور معرفي کوي سنا مجلس ته اما ستاسو دا اندېښنه خورا پر ځای ده. په راتلونکي خپرونو کې به موږ د ولسي جرګې څخه هم داسې استازي ولرو چې هغوی ستاسو په رایو باندې تر دې ادرسه ځان رسوي بیا ستاسو پوښتنه کوي نه کوي هغو سره به مخامخ خبرې کوي انشاءالله. اما د دې په هڅو نورې پوښتنې لرې که نه کوم ځای کې چې دا کار کوي لا باید څه وشي ستاسو په نظر باندې دا څومره واقعي شي چې رنګ راوړي؟
خپل نظر مې دا دی صاحب چې دغه کوم د عدالتۍ چې کېږي یا د ځینې کسان دي په حکومت کښې چې هغوی د رئیس جمهور امرونه حکمونه نه مني او قانون تر پښو لاندې کوي دوی باید د دې په باره کښې چپ پاتې نه شي خپل اواز باید
وړاندیز مو دوی به درته ووایي چې څه کوي په داسې حالاتو کښې. ډېر مننه تر دې دمه درنو اوریدونکو ستاسو له اړیکو نه مننه. پوښتنې مو چې مطرح کړې وړاندیزونه او نظرونه مو را سره شریک کړو مننه. وړاندې په خپرونه کښې را سره ګډون کولی شئ. شمېرې مو دي 0999 40 15 30. بله شمېره ده 0928225. په دې خپرونې په دې شمېرو کولی شئ را سره په خپرونه کښې ګډون وکړئ. د مخکښې ښځې خپرونه هر دوشنبه دا وخت له ازادي راډیو څخه زما یوسف ځدران کوربهتوب په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تر دې دمه چې کومه پوښتنې د اوریدونکو نظرونه وو که هغو ته راشو.
ډېره مننه له هغه محترم ورونو سره چې اړیکه یې ونیوله او خپلې د زړه درد یې له موږ ته سره شریک کړه. البته لومړۍ پوښتنه خو د پکتیا ولایت پکتیکانه وله وبخۍ په ډېر بخنې سره د پکتیکا له ولایت څخه وایي زموږ ورور چې بله چې ښوونځیو کښې مشکلات شته غلاوي شته او نه پوهېږم چې د دغه مسایل یې مطرح کړلو طبعا بدبختانه په هغه د پښتنو میشتو په سیمو کښې موږ له دغسې وړ ستونزو سره مخامخ یو. زه هم د داسې یو ولایت یم چې تقریبا دغه کدرته یم چې دغه 15 14 کاله کاله کېږي په دې ولسوالیو کې جنگونه دي، ناامني ده، د نجونو مکتبونه باور وکړئ موږ په اکثره ولسوالیو کې اصلا مکتب نه لرو چې د موږ نجونې زده کړې پکې وکړي. دا هم د دې ناامنیو په وجه باندې ده. طبعا داسې ستونزې شته ورسره کله چې دوی خپل غږ اوچت کړي غږ یې موږ واورو، له موږ سره خپل ستونزې مشکلات وایي. انشاءالله زه فکر کوم چې هیڅ داسې وکیل یا داسې د خلکو استازی به نه وي چې د خپل معکل غږ دې نه وي رسولی یا کار نه وي کړی. اما دا چې څونه عملي جنبه نیسي دغه سل په سلو کې نه سم ورته ویلی، واقعیت به سره وایو. بعضې وخت مشکلاتونه شته، هغه څه چې د خلکو تمه امید هغه نه پر ځای کېږي په دغه حساب باندې. نو زه دغه ورونه چې شکایتونه
درلودل داسې شکایتونه چې کېږي لکه فرضاً وایي چې د ولور لپاره حتی د واده مراسمو لپاره تر اوسه هیڅ اقدامات نه دي شوي.
بله، قانون پاسو هم پکې وکړلې، خو مګر متاسفانه چې یعنی که موږ تاسو داسې نظر وکړو په افغانستان کې د اکثریت قوانین هم دغه رقم دي. دا نه تنها چې موږ د وروالو د واده او مصارفو د دې دپاره قانون نه ده،
تاسې په خپل ځان بیا عملي کوئ دا قوانین. ځکه که تاسو خپل اولاد واده وي هغې ته څه ډول واده جوړوئ؟
هغه ته تر خپل امکاناتو پورې، تر خپل وسه پورې، څومره چې ساده و څومره چې اسانه و او نه پکې څوک متضرره کېدل طبعاً په هماغه شکل به یې
ولور ته پکې پام کوئ دغه موضوعات ته، ځکه تاسو خپل قانون جوړ کړی.
بله، اتمان طبعاً چې دغه مسایلو ته باید جدي پاملرنه
وکړو. ودونه چې لیدل کېږي د ملي شورا غړي چې ودونه کوي د حکومت نور چارواکي هغوی ډېر په دم ودم سره واده کوي، یعنی ډېر زیات مېلمانه پکې، سندرغاړي پکې، خوراکونه پکې. نو دلته ولس نهیلی کېږي نه، فکر نه کوئ تاسو لیوې خو داسې کار کوئ جوړوئ له بل خوا بېرته بیا داسې چې کېږي؟
ولې نه، خو دا خو هغه څه دي چې باید به لغونه پښتنه وسي، څوک چې داسې کله چې قانون هم تصویبوي بیا دوباره په خپله داسې یو عمل کوي. ستاسو په خبره باندې چې ډېر شانداره ودونه نیسي په ډېرو ګذافو مصرفو باندې، خو دا به نو زه څه ووایم.
تاسو یې په ملي شورا کې غږ پورته کړی دی، ادرس مو ویلی چې ستا واده و تا باید داسې کړی، ولې داسې وشو؟
نه،
که نه او نور چا هم نه دی کړی. اما د ستونزو د حل لپاره یو باور خو لکه عبدالله چې ویلي چې حکومت چې څه نه کوي نو پړایم بیرته په حکومتي چارواکو اچوله. ننګرهار نه خادم فکر کوم بله پوښتنه درلودله، هغه هم تاسو اړوند نه کېدله، ولې وړاندیز یې درلودو تاسو په ملي مسایلو کې، یعنی څومره د حکومت طرف نیسئ، څومره د خلکو رایې نظر ته ګورئ؟
بله، موږ همیشه هغه څه چې د خلکو په صلاح باندې وي، هغه څه چې د ملت په صلاح او په خیر باندې وي، موږ تل د هغو کړنو د هغو حمایت کړی او بیا یې هم کوو. یو څه سله ناخوالې شته چې حکومت وحدت ملي وحدت حکومت ته تاسو وینئ چې دوی په خپل منځ کې هم ستونزې لري. طبعا اوس په دا اوسو ورځو کې وینئ چې حتی
ډېر به سیاسي موضوعات ته نه ځو. نور اوردونکو پوښتنې خو پاتې نه دي، تاسو نوټ کړي دي څه ویل غواړئ؟
دغه ورور چې د ننګرهار له ولایته ویل چې دوی ویل چې کله چې تاسو د خلکو په رایه راځئ، ګرچې که زه انتصابي سناتور
هم
نه ځواب خو مګم انتصابي سناتور هم د خلکو نماینده د استازولي کوي. دا چې دغه خلک دي چې موږ معرفي کوي یا په موږ رئیس جمهور ته، بیا د رئیس جمهور له خوانه موږ ملي شورا ته معرفي کیږو د خپلو خلکو له خوانه. د خپل نو هیڅ وخت موږ دا نه وایو چې موږ د خلکو دغه نه یو، د خلکو استازي نه یو، د خلکو ستونزې نه دي اورېدلې. همیشه له خلکو سره نه خیر نه، له خلکو سره همیشه په تماس کې وو، د خلکو د ستونزو مې اورېدلې دي.
دوی سره مو ستونزو ته رسیدګي کوي، خوښیږي مو چې ولاده موضوعات وڅېړي.
ستونزې خو ډېرې دي، له هر اړخه یې، خو هغه ستونزې چې زیاتره د ښځو ستونزې دي، چون زه خپله ما ویلې چې په کمیسیون کې څه کار هم کوم
په ډېر موضوعات تاسو ته راځي کېږي.
بله، د ښځو په اړه ده او نورې ستونزې هم په هر عرصه کې چې کله چې څوک راته مراجعه وکړي تر هغه حده چې د موږ امکانات یې وکړو ورسره خپلې الیزلې کوو او د دې ستونزو ته رسېدګي.
دا خو ستاسو هغه مسؤلیت هم یو ډول جوړېږي. ټولنیزو هڅو ته کراشو تاسو د دارالمعلمین په جوړیدو کې فرضاً همکاري کړې ده. د یکو لسوالۍ چې هلته تعلیمي امکانات نسبتا کم به وو، ځینو نجونو او مېرمنو ته مو د تعلیم یا لا زده کړو زمینې برابرې کړې چې طبعاً خورا زیات اغېز به لري. له دې ورهاخوا نور داسې واړه واړه کارونه په داسې حال کې چې غټ کارونه دي، ولې واړه معلمي څه مو کړي دي؟
البته ما د روغتیا له وزارت سره څوواري د طبي خدماتو یا صحي خدماتو په حساب باندې له دوی سره خبرې کړې دي. ورغلی یم د خپل کلینیکونه ولسوالیو کې چې د خپل ولایت لپاره مهوار چا چې راته مراجعه کړې دي، ستونزې یې لرلې ده. البته داسې زه ځان په خپل ولایت پورې تنها محدود نه بولم، زه وایم زه د ټول افغانستان نماینده یم، د ټولو خلکو نماینده یم. هر څوک چې ما ته راځي له هر قومه له هر ټبره چې اوسي، زه له دوی سره انشاءالله همیشه د دوی په درد کې مې خپل ځان شریک بللی ده. له دوی سره مې منډې کړې دي، له دوی ستونزې مې اورېدلې دي. خو ما دغه د خپل ولایت چون د موږ ولایت ما درته ویلې چې یو جنګ ځپلی د جنګونه پکې دي، ناامنۍ شته. هغه امکانات چې خلکو ته باید ورته لاسرسی ولري متاسفانه نه لري. او بله موضوع چې د موږ د ولایتي شفخانې په مسله کې ما ډېرې لیزلې وکړلې او تر اوسه پورې هم ادامه لري چې هغه یو څه څلوېښت فیصده کار یې اوس متاسفانه بیا هغه قراردادي لاړو کار همداسې پاتې سو تر دې حده چې کله چې په تدارکاتو په جلسه کې له رئیس جمهور سره ولیدل هلته مې دغه وړاندیز ورته وکړو.
په دغه موضوعاتو موږ ته تیره پنجشنبه ځینې شکایتونه هم را رسیدلي وو. موږ یوه بله خپرونه لرو د یو کلي زرغونو ډرامه او ورپسې ټولنیزو دغه موضوعاتو باندې بحث چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو ورته نظرونه او پیغامونه راځي، هغه پنجشنبې 12:30 بجې خپرېږي. په هغې به بیا په هغې خپرونه کې بحث کوو، البته د اړونده کسانو سره. اوریدونکي ته ورځو. محمد قاسم زواک دی طبعا را سره له هلمند څخه. خپرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشئ.
السلام علیکم، زه دراز تاسو شبکې خبر سره تاسو ته پاړی کې احمد قاسم زوږ دیرمن نه تاسو سره
کړی. وعلیکم السلام، ډیره مهرباني، مننه چې را سره مهرباني. نظر پښتنه مو اورو سره
ډیره مننه کوم. واکه نام شبکې خبر، واکه نام یو خاصه پولیسي جرګه کې هم دا د بل خواته کار کوي. ډیره مننه کوم له دې خبر سره چې په دوړ وخت کې هم ځوانان ته کار کوي، هم خوندي ته کار کوي. ډیره مننه دوی له دې څخه.
دا
او زړه سم
مهرباني
زدران سم مطرح ما پښتنه می د شبکې خورته دا چې څومره کارونه خوني تکړیا د هغه چې ډیر خوني څه چې قضیه نه دی چې سی وی دي دا د پاره کار کوي ځکه دا په لښیر کې ده او ځینې واک هم لري کدا په ولس دا زندانو چې خوني دي دا کار مرکړې کوي چې دا هغه
خیر اوسې ځواک صاحب پوښتنه مو واخیسته. ډېره مننه چې همیشه را سره په خپرونه کې وایې. ډېره مننه. بل له اردونکي ته ورځو. خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ. دا وخت تاسو راسره د مخکې کې خپرونه په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه اورئ. مهرباني.
وعلیکم السلام.
ډېره مننه. کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟ ځان معرفي کړه ورور.
میدان
وردګ و جغتو ولسوالۍ. نوم دې چې و؟
عزت الله.
خبرونه در سره اوریدل ان شاء الله. نظر دی اورو مهرباني.
ایوا نظر خدغه دی کې چیرې د ملي شورا وکیل صاحب دغه سکل یو لصالح د سیاره مرکزونه جوړ کړي د پاره چې هغه ته هم تعلیم وکړي، هم د سیاسي خیاطي هم جوړ کړي چې بیا په بازار کې وپلوري او اقتصاد
عزت الله. ډیر مهم وړاندیز مو په خبرونه کې به د دې اونۍ د مشرانو جرګې له استازي او مخکښې مېرمنې سره په دې موضوع کې ګو. ډیره مننه ستاسو له نظر نه. بل اوریدونکي ته ورځو. خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشئ. مهرباني. تاسو سره وصلې دا وخت.
السلام علیکم. خپل سلامونه تاسو ته ګرانې خوته.
وعلیکم السلام.
هلمند
نازمی صاحب په خیر راغلی، مهرباني.
نظر اما خبر
ته د افغانستان د ټولو خلکو وکیل یې.
لمړی خپل خلکو ته جواب ګوډه کنه؟ لمړی خپل خلکو ته جواب ګوډه.
من تر جواب ګوډه من ګوډه چې هغه تاسو نه کار کوي من تم باید
موږ نه کار
کوي. د دې په ولایت څوک چې ورزې دې ته باید دا د هغه سره دا چې برخو دې د کور په څنګ کې
دا څه کوي تاسو کنه توپیر کوي پکې نه رسې
نه خیر نه همیشه ما درته مخکې مویل په خپل خبرو کې چې زه تنها داسې نه ده چې زه مناسب تنها د خپل ولایت ما ځان په ټول هیواد د ټول هیواد خلکو استازی بللی ده او
هر څه سره غره
بلې اته ما ته له خوست نه له پکتیا نه له پکتیکا نه له هر ولایت چې ما ته چا مراجعه کړې ده البته چې دوی ما ته راغلي دي ما سره خپل ستونزې شریکه کړې ما ور سره همکاري کړې ده
څو وړاندیز تر لرې څه ډول ستونزې قدر ته راوړي خېبوي نی د ستونزې فزن قانوني مراحل دي تذکيره د پاسپورت ته کنه دوه موضوعات کو واسطه ډیره زیاته کیږي څه ډول موضوعات ک موکلین در تراوړي خبوي
د ما په نظر دا خو دغه څه چې تاسو به ذکر لا انفرادي شکل باندې دا بعضې ستونزې سي دوی لري ماکلین خو د ما غوښتنه دا د خپلو خلکو څخه چې دوی هغه عمده ستونزې سي د خپل ولسوالی په سطح وي د ولایت په سطح وي مثلا د شفاخانه دي
bale
هغه ستونزې کراوري ډیر خبره یو
دلته لکه له یو جما موجود وي
bale
فرضونه کوم ځای غواړو څو نفر موجود وي په دې اړه باندې چې دا موږ ساتو
bale bale مخکې درته چې د کلینیک وانځای چې ډیر ستونزې مو فعلاً په دغه دوه سکتورو کې لرو
او تاسو د حکومت او خلکو ته من یو پلی چې دا ورور سوي دا ستونزې دا به یو ډیر ښکار شوی عزت الله ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه تاسو یې څو کلونو رئیس دلته فعالیت کوي تبن مادي او امتیازات به هم لګ ډیر وی یا بنوي که تاسو خپل خدمت وکړي فرضاً څو نفر سره یو ځای شي او تعلیمي مرکز جوړ کړي صحیح مرکز جوړ کړي ولې دا ډول خدمتونه ته وای مخ نه کوي تاسو
د دې ورور ډیر خبر اندیس وو کله چې شرایط مساعد او زمينه مساعد وي طبعا ولی څوک لیوالتیا نه لري چې داسې یو کار وکړي چې حداقل خپل خلکو ته یو مرکز جوړ کړي یا د انجنونو لپاره یا کورسونه جوړ کړي مونږه مګم هڅه کړې ده دغه بعضي مسات چې دي په دې اړوند کار کوي له دوی سره په تماس کې یو هغه چا چې غوښتنې رانه کړې موږ په خپل دوی توړندزونه کړې دي چې مثلا په دغه ولایت کې په دغه ولسوالۍ کې دغه شی ته ضرورت ست هغه ولسوالۍ چې فرضاً د اقتصاد په بخش کې وړې وړې پروژې لري دوی موږ دغه پروژې ورته وایي چې په دغه ولایتو کې په دغه ولسوالۍ کې دغه پروژې باید تطبیق شي چې له دې خلکو سره کومک مرسته وسي هغه خویندې مسې اقتصادي وضعیت خراب ده چې له دونه مستفید شي وکولای شي دوی په خپل خود کفا شي
که دا ډول نظر تاسو یو عام کې فرضاً څو نفر سره یو ځای کې چې دا خدمت کوو راځي په کلي کې ولسوالۍ کې ولایت کې څوک به بدرګه کې که سخت کار دی
سخت کار خو نه ده خو تبن یو څه په دې وس شرایطو کې زه فکر کوم دونه به څوک لیوالتیا ورته ونه لري
نه د سیمه موضوعات امنیت خو یې وستونزه
بله
اما ټولنیز خدمات دي فرضاً خونځای ده کلینیک ده تر بشاید ډیر مخالفت
نه نه ورځ د مونږ ټول ستونزې دي امنیت په حساب دي کچیر امن وای کچیر سول وای د هر څه امکانات نن څومره امکانات په دې افغانستان کې دي اما متاسفانه هغه خلک چې لري دي هم امنیت نشته لاسرسي ورته نشته حکومت لاس نه رسیږي مونږ نسو کولای چې هلته ورسو پاوږه کې خدمات هم ډیر کم دي
د ستونزې خودي او وګدمهاله ستونزې ولس کلون رئیس دا تکراریږي هم د ستران دي او د خزو ګڼ بنسټونه فعال دي او استادې په ملي شورا کې فعال دي دوی که خدمات تر دوی نه رسیږي فکر نه کوي دا وضعیت بل خراب شي او پاوندې اړوند قاسم زواک پښتنه هم درلوده چې تاسو مخه قضیه چړلې تر څو بل اخره یو تصور داسې موجود وي چې خدمت کیږي
ما خو مخکې خبرو کوم تاسو ته ویل چې کله چې موږ زندانونه ته ځو هلته هغه خویندې چې د دوی هغه وضعیت څېړو د دوی ورځو د دوی ستونزې مشکلات ته وړو د دوی د نورو مشکلاتو سره یوه دغه ستونزه یې هم ده دغه دوسیه ستونزه وله چې موږ کله چې د پلچرخي زندان ته ولاړو هلته موږ داسې خارجي اتباع ولیدلو خزی وی چې هغه هم دغه شکایت لوچ د سې سیرل سوي نه دی بیا هم هغه مرجع مسول سره د مسله یاد کړله خو خوشبختانه هغه موضوع هم حل سوله او هغه ستونزې سیده خور درلودله چې البته هغه د تاجکستان و د دې موضوع البته داسې جرمي کوم بل دغه نه درلوده چې د تروریزم په حساب یې صرف یو د اختلاس یو دغه موضوع یې وله چې دا موضوع یې کله چې دوباره بیا تماس ونیوی او ومڅېړله البته د دې خور ستونزه حل سوې وله او بله دغه خویندې چې هلته په زندان کې وي د چا دوامه محکمه نه وه تېر سوې څوک اصلا بې سرنوشته ولو خو هغه دوسیې دوران کو طبعا مشکلاتونه تا په محکمو کې
دی له چې ستاسو دا هڅې رنګ راوړي او بالاخره دا ستونزې حل شي کراشو دغه ټولو مصروفیتونو هڅو او طبعا دا به تشویشونه هم ایجاد وي له ځان سره ځکه تاسو دومره موکلینو ته که رسېږئ د خلکو ستونزو ته د هېواد ستونزو ته کورني ژوند باندې مو اغېزې کړي دي دغه څو
نه خوشبختانه چې د فامیل له طرفه زه البته چې زما خاونده د ما سخت حمایت کوي په دې لاره کې او دوی ما ته دغه زمینه سازي کړې ده کله چې له فامیل چا ته زمینه مساعده نه سي حتی د ما د زده کړو په وخت کې کله چې ما واده وکړ زه د دولسم صنف فارغ تحصیل وم لوړې زده کړې مې نه وې کړې مګر ما وروسته چې د وروسته د واده نه د نورې زده کړې سرته ورسولې چې د دغه ټولو د حمایت کوونکی او هغه څوک چې ما ته یې دا روحیه راکړه چې زه باید لوړې زده کړې وکړم دغه زما خاوند و.
یو څه ډېر مروج داسې دي چې د یو مخکښ سړي تر شا د یوې ښځې لاس وي ستاسو چې مخکښ یو سړي لاس ستاسو تر شا دی نو کورنۍ ژوند مو څنګه دی اولادونو سره ماشومانو سره د دوی سره مصروفیت
زه د خدای مال و اولادونه لرم چې دوه نجونې دي پنځه هلکان دي البته یوه لور مې کابل پانتون کمپیوټر ساینس له فاکولټې نه فارغه ده فعلاً کار کوي کارمنده ده په یو بانک کې
او نن ښکاري تاسو په کوچني عمر کې واده کړی څنګه ځکه تاسو عمر نه کم دی او تاسو لور به پانتون نه فارغه ده او کار کوي اوس
بله نو دا نور اولادونه مې البته هم د تحصیل په جریان کې د دالکان یو وړه لور مې سي هغه هم خپل تحصیلات خلاص کړي دي البته
یو ډول زمينه د ورته مساعده د دالکانو مشمول جون او دالکانو ته
طبعا په ما باندې د لوري د زوی فرق نشته خو لورانی خوږي بله
خدمت کوي تاسو
طبعا لمور سره ډیر زړه شریکی لري په مور او پلار باندې تر زوی پورې خو دواړه یو رقم دي مګر جهت نور کوم یو په بل باندې اما ډیرې څه ګرانې لورانی
او طبعا هغه هم سبا ته ستاسو په څیر مخکښ وي د خلکو ستونزو حل ته به کار کوي په همدې هیله باندې چې تاسو ورسره مرسته کوئ په همدې هیله چې ګڼې میندې ورته مرستو ته دوام ورکړي ځینو کورونو کې بیا توپیري چلند موجود وي په دې برخه کې نجونې مکتب ته نه پرېښودل کېږي هلکان پرېښودل کېږي داسې موارد به تاسو هم څېړلي وي دا ستونزه له کومه ځای منشأ اخلي
بله طبعا ستا خو دغه چې ټولنه مې او سنتي ټولنه دی او هغه څه چې دوی اکثریت کورنۍ د چې خپلو فامیلو نجونو ته په فامیل کې البته د درس زمینه نه مساعدوي او متاسفانه هغه خواري چې دوی په زامنو باندې کوي له لورانو سره یې هغه توپیر نه وي او بل البته توپیري چلند کوي چې د ما غوښتنه له هغه محترمو فامیلونو څخه دا ده چې د نجونو سره د نجونو ته زمینه مساعده کړي دوی ته د درس شرایط برابر کې ذکر دی ور باندې وکړي کلوري کزوی دواړه د خدای دادې یو مال د مور پلار ته خلور زوی هیڅ تغن لري اما د حق د حقوق په حساب کې هم باید هیڅ توپیر ونه کړی دوی هغه حق چې دوی زوی ته ورکوي لور ته هم باید ورکړي
او دا باور باید موجود وي چې ک الکان سبا خدمت کولې شي استاذ پسیر مېرمنه هم یعنی راځنګل شو کار کولې شي په دې اړه بیا ځینې باورونه د سيدي چې استاذو کار ولې دومره ډیر دی یا ولې کار کوي بیرون راوځي هغه ته تاسو جواب څه وي
اغه چاته سی یعنی هم وکړی چې کور د کور چاري سرته ورسې هم بیرون کله چې یو میرمن وغواړي چې له کور نه بهر کار وکړي، طبعاً هغه په یو مالویش باندې چې هغه هم باید خپل فامیل ته رسیدګي وکړي، هم باید د کور نه بهر چارې سرته ورسوي. زه فکر کوم هغه په خپل هغه شخص پورې اړه دغه لري چې دوی څنګه وکړی شي چې خپل ځان ته دغه زمینه مساعده کړي چې هم د کور ته رسیدګي وسي او هم د کور نه د بیرون کار وکړي.
ډېره مننه په خپرونه کې لګډون د مشرانو جرګې د خزو اړوند کمیسون مشره شفیقه نوروز خیل را سره درنور دن په خبرونه کې و. په خبرونه کې لوزر نستاسو مننه، درنور دن کول تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي او په خبرونه کې مواړي کې را سره ونیولې نظر نو پیغامونه مر سره شریک کړل. د خبرونه دلته پای ته رسیدي. خدای پامن.
نیما نړۍ
مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. سلامونه. د نیمه نړۍ د خبرونه د کندو خزو د بیا ځلی واده او د ماشومانو د حزانت موضوع ته ځانګړې شوې. په افغانستان کې چې کله یو خزه کندېږي نو خسرخیلی د دې لپاره چې کونډه شوې خزه د خپل زوی نه خبولي، د هغې هر رفتار او کردار څاري او هڅه دا وي چې خزه د عمر تر پایه د دوی تر نظر لاندې ژوند تیر کړي او فرمانبرداره دي وسي. آیا کونډې ښځې د بیا ځلي واده او د خپلو اولادونو د ساتلو حق لري؟ ولې په اکثره هغو کورنیو کې چې یوه ښځه کونډه شي د هغې د بیا ځلي واده په وخت د اولادونو له ساتلو منع کیږي؟ قانون او اسلام په دې اړه څه وایي؟
په قانون کې ۲۶۳ ماده دي.
وای ته میړه وکړي بل جامه د زوی د شکاخ
کولی سره له واده نه ځان سره ماشوم حزانت وساتي.
په همدې اړه زما همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په لړ کې د خزو د حقونو د وی فعال مرکه هم اوریدلای شي، خو اوس راپور ته غوښ شي.
په افغانستان کې چې د خزې ژوند اکثره تر میړه پورې تړلی بلل کیږي، نو د خاوند لمر ګوروسته دغه خزې له سخت او پیری چلند سره مخامخ شي. د وفات شوی کس د کورنۍ مشران اکثره په دې باور دي چې کونډه او ماشومان یې د زوی نه خو یادګار دي، نو ځکه باید له دوی سره پاتې شي. او ځینې وخت کونډه خزه په جبري توګه لیورته نکاح کیږي. خو که چیرې هغې غږ پورته کړ او د واده مخالفت یې وکړ، نه یوازې په بې شرمۍ تورنوي، بلکې د اولادونو نه ورکولو یې ګواښي. په دې ډله کې هغه ښځې چې په ځوانۍ کې کونډېږي مجبوره دي چې د خپلو ماشومانو لپاره له هیلو او ارمانونو تیره او د وفات شوي میړه په غم کې ویښته سپین کړي. وهل ټکول، توهین، تحقیر، جبري ودونه، د قربو او نږدې کسانو کور ته د تګ راتګ بندېدل، فشار او محدودیت وضع کول د تاوتریخوالي نور ډولونه دي چې په افغانستان کې کونډې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي. یوه له همدغو ښځو څخه د بامیان ولایت اوسیدونکې زهرا ده. کله چې مې ولیده سترګو کې اوښکې راټولې شوې وې. هغه په کم عمر کې واده شوه، خو اوس ځوانه کونډه ده. دوه کاله مخکې چې د هغې خاوند مړ شو، نو له دې ډاره چې خسرخیل یې دوه نیم کلنه لور ترې وانخلي، دویم ځل واده ته زړه ښه نه کړ، خو دې هم ګټه ونه کړه او تر اوسه پورې د خسر کورنۍ له ګواښ وهلو ټکولو او ځورولو سره مخ ده. لور مې دوه کاله او شپږ میاشتې نه شوه. هر څه وهل ټکول ظلم زیاتی مې د هغې لپاره په ځان ومنل. زه هم ځوانه یم، خو د لورکۍ لپاره مې دا هر څه زغمم، خو خسرخیل مې نه پرېږدي. وایي که دې واده وکړ نو لور دې در څخه اخلو. دا هم نجلۍ ده، چاته یې پرېږدم؟ ځینې کونډې ښځې دومره د کور په څلورو دیوالونو کې ایسارې شي چې نه یوازې خپل ارمانونه خاوري، بلکې د ماشوم په زړه کې د پلار لرلو هیله هم ووژل شي. جمیله په همدې اړه وایي شل کله نه وه چې کونډه شوه، د خسر کورنۍ اجازه ورنه کړه چې له هغه کوره بهر واده وکړي. دا وایي د وفات شوي خاوند کورنۍ ورته ګواښ کړی و که له کوره ووتې نو ماشوم دې نه درکو
خو ویلې وندا مکه کې مک بکه کینی بل بنت
کا اولادونه دلارل
یا وزوی مې در فلارګنې مې سرګنې ټول ټول سول خو نه پرې پدم وای ته میړه و کې بل ځای مګ زوی د شکاخلو څه دې زوی لپاره زت کې نستمو مې نه
هغه دې ولې نه کړل مری خزی لارل سرخم
هاري خزم درلو د بیا خزی مې خو ظلم نه ک خلک وان لا وخت په ما ظلم کو مال میړه و کم نورم ظلم را باندې کوي بخې مې زتی ونک اندا مال زوی بل کم ځتی بناست شپږ میاشتې زه بندي وم کوټه کې د کوټې د باندې نه پریښودل خو سکونډه سو
ولې د باندې نه پریښودل
ملي شان دا به وتښتي یو ورځ مې خسر راته لې وای کونډه ښځه پیوندي کالي وغونده پیوانو کچری کې ست دغه شناسته
دغه ښځه د لومړي خاوند تر وفات وروسته لې وړ خاطفي اړیکې لبل پلاوه د ننګ او غیرت په نوم وزه شوی محدودیتونه دې ته مجبوروي چې ل خپل حقونو هم تیر شي خپيري چې د خاوند د مرګ وروسته یې دوه ماشومان په سختۍ سره لوی کړی دي ل خپل ژوند راته کیسه کوي
ښځه دې د نن په ورځ کې دي اخو یې ځکه چې ټوک به یې تر کوم شو تر کوم کې نه څه چې وغوښتل چا کړه لاړه ټول می په ځان باندې کړی ټول نه زه روزم د دې مور مې ماما خېلو ختم می څو کړو نو ما بل اس نه ورکاله مې زه روزم هغه به وېښ دا څنګه پاریز دې د څه مریض لري چې ته ته لاس نه ورکې بس مې خو نه ورکاو میډم چې مرشا یې زه څه احساس کوم چې دې بخیله کا ټول خلک چې ماته مې سګوري زه ډیر کم بوت احساس کوم چې چې ته متل نو خو نه نه کوم ټول به ما سره کېدل چې څنګه مړې ژوندۍ چا سره نه کوي نو ما به وایم چې زه مړې ژوندۍ کوم ما څو کله پریږی دی په غنې فاره ما غنې چې چې په دې ما ځان رواني مریض کړی دی چې مقصد ما په څو خبرې ونی ټول دې اولادونه پاره
د افغانستان د جزا قانون په 1510 ماده کې راغلي کڅو کونډه خزه یا انجلۍ چې د 13 کلنۍ عمرې پوره کړی وي د هغه د رضا او رغبت په خلاف میډه ته ورکی له حالات سره سم په لن حبس محکومیږي
له بل خوا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای له دوی سره ثبت شوی پیخیخی زیاتره افغان کونډه خزه د واده میراث او د ماشومانو د حزانات له حق محرومي کی د دغه کمیسیون غړي حنیفه ګیروال په دی اړه وای
نو د قضایي په هغه مناطقو کې چې مثلا د کمیسیون دفترونه هلته نږدې دي یعنی په مرکز کې معمولا په مرکز کې او په هغه ولایتو کې چې کمیسیون ته لاسرسي دي دوی اسانه ده په هغه ولایتو کې ډېر زیاتې سبدي کې مثلا په مزار کې موږ د قضیه لرو په هرات کې د قضیه لرو کابل کې د دې قضیو کچه ډېر زیات لوړه ده
آیا له شرعي اړخه پر کندو خزو لدی کبل فشار او محدودیت وځ کول چې کې خسرخیلو لکورنی بهر واده وکړ ما شومان یتری اخیستل کیږي جواز لري او دا چې کندی خزی د بخانی خاون لکور بهر د واده کولو پر محل د ما شومانو د حزانه حق لري او کنه دینی عالم ډاکټر نور الله کوثر یې پاړه وای
کچیر ته ثابته کړی دا د ما شوم د پلار کورنی چې د ما شوم ته د خزی په بل واده کې بل ځای واده کې zarar رسیږي هغه یا معتادیږي یا اخلاقی بیوزلی ورته مخ کیږي یا څه نور مشکلات ما شوم ته zarar متوجي کیږي او دا په مواجه دلایل سره ثابت کی بیا کولای شي چې د خزانه د ماشوم واخلي او خزانه ته پرې نه دي او په عادي حالاتو کې چې ماشوم ته zarar متوجي نه وي خزانه په خپل حال باندې باقی ده خزانه کولای سره لواده نه ځان سره ماشوم خزانه وساتي
که څه هم په افغانستان کې ځینی وخت د عرف او دودونو لکابل قانون تر پخو لاندې کیږي خوده چې د کندي خزي د بیا ځلی واده او د ماشومانو د خزانه وساتنې په برخه کې څو ویلې دي د حقوقي مسایلو کارپوهه مریم زرمتی قانوني اړخ راته بیانوي
په قانون کې 216 ماده دي مدني قانون نه نیولې تر 215 ماده پورې د ماشوم د حزانت موضوع باندې بحث او د مختلفو مواد په دغه کې درج دي په یو ماده کې هم دلته نه دی ویل سوي چې وخزه ورسره لدی چې د کندي کې د حق نه لري دوم بوده وکي کچیرته وخزه کندي یا مړی وفات کیږي او ماشومان ورته پاتې کله میړنه د غیر لپاره څه شی پاته سوی کچیرته خزه بل میړه کوي او یا هم ماشومان لزان سره پیایي د دې امرار د حیات یو د ماشومانو د خپل پلار د میراث نه باید تامین سي او هر هغه څوک چې په دغه کورونه کې د دوی نفقه باید ورته تامین کی او بیا هم په د ماشوم تر وکلنی پورې نارینه او تر نکلنی پورې ماشوم د مور حسانه تزرورت لري او لږ سره باید وسی یعنی محدودیتونه قانوني محدودیت د دې لپاره نه ده کچیرته بیا هم لدینه ورسته ضرورت اساسی کی چې ماشوم باید لمور سره ووسی کی د محکمې د حکم په اساس باندې کې د سیسې د دوره تمدید شي او تر ډیر وخت مهاله پورې وغځي کی
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه شنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوه نیمو بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي له خلکو هم واورو چې دوی د کوندو خزو د راتلونکو ژوند د پریکړو پاړه څه نظر لري.
ګلالی افغان د ننګرهار ولایت څخه یم. زما په نظر هغه ښځې چې کونډې شوي دي نو هغه باید چوپ کینی او خپل ځان لپاره اواز جي کي او خپل غږ جي کي، ځکه که دا اواز جیکنی کي نو دی را روان ژوند مخکې ته نشي وړلی، او باید خپل د روښانه ژوند لپاره او ژوند مخکې وړلو لپاره باید دی د خلکو فکرونو باندې پروا ونه کړي.
نوم غلام نبی ده د خوشال خان اوسیدونکی یم. کونډې ښځې یو خو د کور ننګ او ناموس وي، یو خو دا چې د کور زوی مړ شوی، او بله دا چې نه غواړي لمسیانې پردي شي.
په افغاني ټولنه کې ځینې کورنۍ هڅه کوي تر څو د زوی کونډه شوې ښځه یې د دوی فرمان برداره وسي او د عمر تر پایه د خونې په کونج کې اوښکې توی کړي. ځینې کورنۍ خو د کونډې ښځې په تر ټولو شخصي پرېکړو او آن د هغې په ارمانونو او هیلو هم راد چلوي. ولې د ټولنې وګړي له کونډو ښځو سره ناسم رفتار کوي؟ کونډې ښځې څنګه په خپلو پښو درېدلی او خپل ژوند ژغورلی شي؟ په دې برخه کې د کورنیو دنده او مسؤلیت څه دی؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني د ښځو د حقونو له فعالې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له یوې غړې غوټې خاورې سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اغلې خاورې، ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې که چېرې دا ووایي چې ولې په افغانستان کې له ځینو ښځو سره د خاوند تر مرګ وروسته ناسم چلند کېږي؟
په یقیني خبره ده چې افغانستان کې چې کله ښځه کونډه شي هغه لکه نور میراث دا هم د میراث جز ګڼل کېږي. که څه هم دا د دې شرعي او قانوني حق دی او هیڅوک دغه بندیز په دې نشي لګولی، مګر هغه عرف و رسم و رواج و عنعنات په کلو بانډو کې دا دي چې دا ښځه باید یا سر سپین کړي د خپل میړه په نوم، او یا دا چې که واده کوي په همدې کورنۍ کې د یو چا سره واده وکړي.
اغلې خاورې، که چېرې دا هم ووایي چې خپله ښځه چې کونډه کېږي هغه ته خپل ځان لپاره څه کولی شي؟
په همغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، موږ په خپله کله چې ویو چې زه میړه کوم دا ماته په خپله بد ښکاري. فکر کوم چې خلک به په ما بد ووایي چې د دې ښځې میړه وفات شو او دې بل میړه وکړ. یعنې دغه ظلم کله کله ښځه په خپله په ځان کوي. کیدای شي دغه حالت نه ښځه ځان راوباسي، ووایي چې دا کومه خبره نه ده، د دې نه چې زه مثلا په دغه کور کې په مشکلاتو او ستونزو باندې د نورو خلکو په کور کې لکه د وینز غونې نوکری کومه یا مزدوري کومه د یو کپ ډوډۍ لپاره، کیدای شي چې زه بل واده وکم او خپل مشکل حل کم. نو دلته ښځه ته پکار دي چې د جرأت نه کار واخلي.
که چیرته ووایي پرته له دې چې د کورنۍ غړي کاغه د پلار کورنۍ وي، د ښځې یا د خسرانو کورنۍ وي، د ته پیغور ورکی یا د ته تانی ورکړي، د دې مسولیت او دند څه ده؟
خو دا خو عامه خبره ده، خصوصا په کورنۍ کې چې کله زوی مړ شي او کونډه ورته پاتې شي، کونډه ته تانی ورکی چې تاسو موږ زوی وخوړ یا سې کور ته را دنه نشوي، زموږ زوی مړ شو. چې دلته البته زموږ دغه ملای امامان، دغه مبلغین او خطیبان، او چې ته دوی دغه جماعتونو کې د نارینه او تسمه آگاهی ورکی، نارینه او ذهنیت روخانه کیږي. کله چې دوی ذهنیت روخانه شو، دوی پېږي چې دغه ښځه څه حقوق لري، کونډه څه حقوق لري، پیغله څه حقوق لري. همه غدي چې کله دوی په کور کې کومه ښځه کونډه شي، بیا دوی موانع او مشکلات نه ایجادوي.
د نظر خوندان وای کونډه خزی د بیا ځلی واده او د ماشومانو د ساتنې او سرپرستۍ حق لري، او کچېره د حق ورنکړل شي نو د قانون او شریعت لاره کولای شي د خپل حق داوا وکړي او عاملین په جزا محکوم شي. په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړي او ما همایون هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تیر ہر